ټاپي یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
السلام علیکم د ازادي رادیو د غرمنۍ خبری خبرونه کې زنوریاس نوري تاسو هرکلی کوم. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وایي تقریبا ټول افغانان په کافي اندازه خواړه نه لري.
ګرانی د ولکه دونه شی ستا چې خلک د وچه ډوډۍ پرانیسي ګرانتیاوې دي چې وچې دي اوس که کشنۍ که راشي توخ به یو چم وکړي کشنۍ خو بیا غواړي د کومې خوا کې.
طالب چارواکي وایي وضعیت هم دومره خراب نه دی چې ښوول کیږي.
په هیواد کې وضعیت دومره وخیم نه دی لکه څومره چې دوی کومه ګزارشات نشروي.
د کندهار د وچې میوې سوداګر بیا وایي بانکي محدودیتونو یې کاروبار اغیزمن کړی.
اصل چې ډیر دی په دې چې ځمکه کمه نیسي او اصل ډیر کوي نو دغه باغونه چې موږ جوړ کړي دي په خپل هم جوړ کړي دي خپلو تجربو نه استفاده کوو.
په نړیوالو موضوعاتو کې د امریکا د استازو جرګې یوه لایحه تصویبوي چې له مخې یې په چین کې له اویغوریانو سره د ناوړه چلند په خاطر امریکا ته د چین پر وارداتو بندیز لګول کیږي. د غراز د ازادي رادیو د زهرو کاروان اونیزه خبرونه هم د خبرونه په دوهمه نیمه کې مهیروي خو پایل د دې سات په مهمو خبرونو کې او اجمل انده خبرونه چمتو کړي دي.
د خوړو نړیوال پروګرام وایي تقریبا ټول افغانان په کافي اندازه خواړه نه لري. دا طالبان حکومت وایي تر راتلونکو دوو ورځو د دولتي ادارو ټولو کارکوونکو ته د دوو میاشتو تنخواه ورکوي. درې اروپایي قدرتونو پرون وویل چې له ایران سره د 2015 میلادي کال د اټومي موافقې په اړه خبرې په چټکۍ سره مخ په ځوړ روانې دي. بشپړ خبرونه واورئ. په سر کې هم د افغانستان په اړه د بخښنې نړیوال سازمان وایي افغانستان کې د پخواني نظام د سقوط پر مهال د طالبانو لخوا د بې محاکمې وژنو او شکنجې مواردې مستند کړي. د سازمان په یو رپورټ کې چې نن خپور شو ویلي طالبانو پر کابل د ولکې ټینګولو په ورځو کې قومي او مذهبي اقلیتونه د پخواني دولت سرتیري او هغه کسان چې دوی دولت پلویان بلل د انتقامي حملو په ترڅ کې وژلي او شکنجه کړي دي. د افغان نړیوال سازمان سکرتر جنرال اګنیس کالامارد په یو خبری بیان کې وایي طالبانو د دې ناسمې ادعا برعکس چې د ګنې د وخت انتقال له کومې ستونزې پرته ترسره شوی د دوی شواهد ښیي چې د افغانستان خلکو یو ځل بیا د دې وضعیت بیا د خپلو وینو په وسیله پرې کړې ده. طالبانو تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشری حقونو د شورا هغه رپورت رد کړی و چې ویلي لږ تر لږه سل کسان په تیرو څلورو میاشتو کې په بې محاکمې ډول وژل شوي دي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي تقریبا ټول افغانان په کافي اندازه خواړه نه لري او اقتصادي سقوط به د طالبانو تر واکمنۍ لاندې مخ په زیاتېدونکي ناوړه وضعیت افغانستان راتلونکي کال له یو ناورین سره مخ کړي. د خوړو نړیوال پروګرام ویان پرون په جنوا کې یو خبري غونډه ته وویل د دې پروګرام سروې ښیي چې تقریبا 98% افغانان کافي خواړه نه لري او له هر لسو کورنیو څخه و خواړه پوروي چې دا وضعیت دوی نور هم بې وسلې کوي. د طالبانو د حکومت د مالی وزارت وایي چې تر راتلونکو دوو ورځو پورې به د دولتي ادارو ټولو کارکوونکو ته د دوو میاشتو تنخواه ګانې ورکړي. د دې وزارت ویاند احمد ولی حقمل بیګا ازادي رډیو ته وویل دولتي کارکوونکو ته تنخواوې د حکومت له خپلې دولتي بودیجې څخه ورکول کیږي.
زموږ کوشش دا دی چې د قوس تر 15 پورې د ټولو دولتي کارمندانو د دوه میاشتو معاشات ورکړو ځکه جدي کې بیا مالي کار نه وي کېږي سیستمونه مو بندېږي د اوسه وخت لپاره کېدای شي دا پروسه بیا وځنډېږي.
خغلی حقمل ویل تیرونی دولتي کارکونکو ته پوره معاشونه اجرا شوي او تر پرون پورې تر شلو د ډیرو وزارتونو او ادارو کارکونکو ته تنخواه ورکړل شوې دي. هغه زیاته کړه چې د شاوخوا 3000 متقاعدینو له ډلې چې له دې وزارت سره سب دي د شاوخوا 2000 د تقاعد امتیازات هم اجرا شوي او د پاتې نور هم به زر اجرا شي. دریو اروپایي قدرتونو پرون ویل چې له ایران سره د 2015 کال د اټومي موافقې د بیا ژوندي کول لپاره خبرې په چټکۍ سره مخ په ځوړ روانې دي. لبلې خوا تهران پر لویدیزو قدرتونو تور لګولې چې د ایران د ملامتۍ په خاطرې ولو به پیل کړي. دا څرګندوي چې په ویانا کې له 15 پیاوړو هیوادونو برتانیي، فرانسوي، جرمني، چین او روسیې سره د ایران خبرې له دوه اونۍ وروسته لزن سره مخامخ شوي. دا خبرې له 15 میاشتنۍ وقفې وروسته پیل شوې او امریکا په غیر مستقیم ډول پکې ګډون لري. تاسو له ازادي رادیونه خبرونه اورئ. د اروپای شورا رئیس چارلز مایکل وای چې د آذربایجان ولسمشر الهام علیف او د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان پرون په بروکسل کې د اروپای ټولنې په منځګړتوب ګټور مذاکرات وکړل. ښاغلی مایکل له پرونی خبرو وروسته ویل د دې درې اړخیزو مذاکراتو له څلور ساعتونو نه زیات وخت ونیو او د نن تر سهار وختي پورې اوږده شول. ښاغلی مایکل زیاته کړه چې د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ له پروسګنې جګړې وروسته د دواړو ګوندیو مشرانو د کړکیچ د مخنیوي پر لارو چارو او د ډیپلوماسۍ د پرمخ بیولو په اړه بحث وکړ. د دې دوه هیوادونو ترمنځ د ناګورنو قرباغ د لنجمن سیمې پر سر له شپږنیز جګړې وروسته چې له شپږنیم زرو زیات کسان پکې ووژل شول د دواړو خواوو پوځي ځواکونو څو ځلې د ګډ سرحد په اوږدو کې نښتې سره وکړي. دا خبرونه
خبرنامه لازادي رادیو او اوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم اول ولې دي ازادي رادیو په پانه کې شته پته مو دا ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی انکام د خبرونه په پاتې برخه بیا هم زنور یاس نوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو هم واوریدل د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی وای تقریبا ټول افغانان په کافي اندازه خوړن لري او اقتصادي سقوط به د طالبانو تر واکمنۍ لاندې مخ په زیاتیدونکو ناوړه وضعیت افغانستان راتلونکي کال له یو ناورین سره مخامخ کړي. دا پروګرام وای راتلونکي 2022 کال چې څه باندې دوه اونۍ وروسته پیلېږي په افغانستان کې له میلیونونو اړو کسانو سره د مرستې لپاره په میاشت کې 240 میلیون ډالر ته اړتیا لري. د دې پروګرام چارواکي وایي په افغانستان کې 28 میلیون وګړي د خوراکي توکو له کمښت سره مخامخ دي. طالبان بیا دا راپور ردوي او وایي وضعیت هم دومره خراب نه دی چې خول کیږي. د طالب چارواکو له قوله دوی د بې وزلۍ د له منځه وړلو لپاره اغېزمن پروګرامونه لري او ژر به اوسنی حالت کابو کړي. د خوړو نړیوال پروګرام په خپل نوي راپور کې د غراز ویلي چې اوس مهال پر بې وزلو کورنیو سربیره هغه کورنۍ هم له بد وضعیت سره مخامخ شوي چې وړاندې اقتصاد څناڅه خو. نور په دې راپور کې
په افغانستان کې د بې وزلۍ ګراف او د بشري بحران د پراخېدو ګواښ ورځ تر بلې ډېریږي. دا وضعیت هر ورځ نوې کیسې زیږوي. زربخته په کندهار کې د یو خصوصي بانک تر مخه په دې هیله ناسته ده چې ګوندې څوک به د یوې ډوډۍ پیسې ورکړي. بېوزلۍ له یوې خوا او د بیو پورته کېدو له بلې خوا خلک اوس دې ته اندېښمن کړي چې څه به کوي. میرویس وایي لویان به هر ډول ستونزې وګالي خو نه پوهېږي چې کوچنیانو ته څه بهانه وکړي.
ګرانی د ولکه دونه شیسته چې خلک د وچه ډوډۍ پرانیسي ګرانتیا وي چې وچه دې اوس کوچنی که راشي توخ به یو چم وکړي کوچنی خو بیا غواړي د کومې خوا کې.
په همدې حال کې د خوړو نړیوال پروګرام وایي افغانستان ورځ تر بلې د خوړو له کمښت سره مخ کیږي. د دې پروګرام اجرایوي رئیس ډیوډ باسلی فاکس نیوز ته ویلي په 2022 کال کې هر میاشت 200 میلیون ډالر ته اړتیا ده چې د بې وزلو افغانانو لاسنیوی وشي. د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د خوراکي توکو د کمښت او د اړتیا د پوره کېدو لپاره یو اعلامیه هم خبره کړې. په دې اعلامیه کې لیکل شوی دوی داسې مال په دې هیواد کې د بشري مرستو د رسولو عملیات چټکوي چې په 2022 کال کې به نږدې 30 میلیونه کسان د خوراکي توکو له کمښت سره مخ شي. اعلامیه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د خوړو د نړیوال پروګرام د استازي ایلن مکرورتي له قوله لیکل شوی افغانستان د لګیو بي وزلي له داس حالت سره مخ دی چې د پخپلو شلو کلونو کې نه دی لیدل. د خوړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی هغه سروي چې د ټلیفون له لارې کړي خي چې نږدې ټول افغانان په کافي اندازه خواړه نه لري او اقتصادي سقوط بر طالبانو تر واکمنۍ لاندې مخ په زیاتیدونکو ناوړه وضعیت افغانستان راتلونکي کال له یو ناورین سره مخ کړي. د دې پروګرام سروي خي چې تقریبا 90% افغانان کافي خواړه نه لري او د هر لس کورنۍ لټلې وې خواړه پوروي چې دا وضعیت به دوی نور هم بې وزله کړي. خو طالبان بیا دا راپور نه منی وایي وضعیت دومره نازک او خراب نه دی چې په راپور کې خودل شوی. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی ازادي رادیو ته وویل دوی د بې وزلۍ د لمنځه وړلو لپاره اغېزمن پروګرامونه لري او ژر به اوسنی حالت کنټرول شي.
د مرستو لړۍ روانه ده د هیواد په ټولو برخو کې متضرر خلکو ته بې رضاعت او نادار خلکو ته مرستې رسیږي. په مجموع کې موږ امیدوار یو چې زموږ د هیواد اقتصادي مشکلات په ډېر ځر کنټرول شي او دا به مخته وي. دا ویرونکي راپورونه چې د نړیوالو سازمانونو له لوري څخه کله ناکله نشریږي دا زر دوام او واقعیت نه لري.
د خوړو نړیوال پروګرام له دې وړاندې هم د نږدې 3.5 میلیونه ماشومانو په اړه چې خوارځواکۍ سره مخ دي اندېښنه ښودلې وه ویلي وو چې بیړنۍ مرستې ورسره ونیشي. جوان بابایلي د خوړو نړیوال پروګرام د روان 2020 میلادي کال راهیسې شاوخوا 15 میلیونه افغانانو سره د خوراکي موادو مرسته کړې وایي. یوازې په نومبر میاشت کې 1 میلیون ته مرستې رسولې دي.
دغه راز په افغانستان کې د ډالر په وړاندې د افغانۍ د ارزښت له کمېدو سره هم د خوراکي او نور موادو بیې ډېرې لوړې شوې چې ډېرې کورنۍ د اخیستو وس نه لري. بل خو د طالبانو حکومت او د افغانستان مرکزی بانک هڅه پیل کړې چې د ډالر په وړاندې د افغانۍ د ارزښت لا کمېدو مخه ونیسي. افغانۍ چې په دې وروستیو کې د ډالر په وړاندې ډېر کمزور شوې پرون د ورځې په پیل کې نور هم راولوېده او 115 افغانۍ له یو ډالر سره تبادله کړې. خو د ورځې په پای کې بیرته یو څه لوړه شوه. د افغانۍ د ثبات لپاره د افغانستان مرکزی بانک چارواکو له صرافانو او سوداګرو سره د غونډو بهیر پیل کړی او د طالبانو د حکومت کابینه هم پرون پریکړه وکړه چې له دې وروسته به په ټول هیواد کې په راکړه ورکړه کې یوازې له افغانۍ کار اخیستل کیږي او که څوک سرغړونه وکړي نو سخت سزا به ورکول کیږي. په دې اړه نور له ایوې لنډې دمې وروسته. د افغانستان مرکزی بانک یو ورځ وروسته تر دې چې د افغانۍ ارزښت د ډالر په وړاندې نږدې 12% کم شو پرون سیشن بي وویل چې له بیلابیلو لارو څخه کار اخلي چې د افغانۍ ثبات یقیني کړي. د بانک پرون سیشن بي په یو بیان کې وویل چې په تیرو 2 ورځو کې له صرافانو د سوداګریزو بانکونو له استازو او یو شمېر سوداګرو سره غونډې کړي او هڅه کوي چې ډېر ژر د ډالر په وړاندې د افغانۍ د بیې د ټیټوالي مخه ونیسي. د افغانستان د صرافانو د ټولنې مرستیال او د کابل د شهزاده سرای د صرافانو د ټولنې سرپرست حاجی دادګل حضرزی چې د افغانستان د مرکزی بانک له چارواکو سره پرون په غونډه کې ګډون کړی و تیر شپه ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې پر دې خبرې وشو چې په څه ډول کېدای شي افغانۍ ثابته وساتل شي.
د افغانستان د صرافانو ټولنې د تجربه پر اساس کوم راهکارونه مثبت ثابت شوی دي تر اوسه پورې د مو د افغانستان بانک مشرتابه سره شریک کړل چې هغه ورته پورین تندي لبای کوي. همداشان زموږ غوښتنه له د افغانستان بانک نه په مشخص ډول باندې دا وسی دوی باید په بازار کې رامنځته شوی پرسوب د زیاتو افغانیو د موجودیت مخه باید ونیسي او په هر شکل باندې چې کیږي باید یو مقدار دغه نقد افغانۍ بازارونه ټولیسی.
خاغلی حضرت زی د غراز وویل چې په دې غونډه کې زینو مافیایي کړیو پر مهارولو بحث وشو او ژمنه وشو چې دغه کړیو مخبه دب کیږي. په عین حال کې طالبانو ویان او د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ مرستیال وزیر زبیح الله مجاهد هم پرون په یو بیان کې وویل چې د طالبانو د کابینې په پرونۍ غونډه کې هم د ډالر په وړاندې د افغانۍ د بیې د راټیټېدو پر مسلې بحث وشو او اقتصادي کمیسیون ته دنده وسپارل شوه چې په دې برخه کې عاجل اقدام وکړي او د اړتیا په صورت کې دې له کورنیو چارو وزارت او د استخباراتو له ریاست څخه د اسعارو د قاچاق د مخنیوي لپاره مرسته وغواړي. د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال مولوی عبدالسلام حنیفی په دې غونډه کې د بهرنیو آثارو په وړاندې د افغانۍ د ارزښت د ثبات لپاره ځینې پریکړې هم اعلان کړې.
سر از امروز استعمال هر نوع کرنسی خارجی
سر لنن څخه د افغانستان په ټول جغرافیا کې پر هرې بهرنۍ کرنسی راکړه ورکړه ممنوع ده. ټول امنیتي ادارو او والی صاحبانو ته دنده سپارل کیږي چې د دې پریکړې د عملي کېدو لپاره هر یو خپل مسؤلیتونه پر ځای کړي.
ښاغلی حنیفي دغه راز وویل چې د هغو کسانو په وړاندې به چې ډالر احتکار کوي یا بهر ته قاچاق کوي جدي اقدام وشي. نوموړي زیاته کړه چې دغه کسان به ملي خائنین وشمیرل شي او د ملي خائنینو په نوم به ورته سزا ورکړل شي. لکه چې په اګست میاشت کې طالبانو کابل ونیو یو ډالر له 100 افغانیو سره تبادله کېده او یو اونۍ مخکې هم د 1 ډالر بیه 90 افغانۍ وه. خو د دوشنبه د ورځې سهار د کابل د سرای شهزاده د صرافانو په مارکیټ کې افغانۍ د ډالر په وړاندې ډېره راولوېده او 112 افغانۍ 1 ډالر کېده. ماسپښین مهال 115 ته ورسېده خو مازدیګر مهال افغانۍ بیرته پیاوړې شوه. د شاهزاده سرای د صرفانو د ټولنې سرپرست حاجی دادګل حضرتزی تیرش په ناوخت ازادي راډیو ته وویل چې د صرفانو د مارکیټ د بندېدو په مهال افغانۍ پیاوړې شو او 1.5 افغانۍ له یو ډالر سره تبادله کېدې. له افغانستان د نړیوالو ځواکونو له وتلو او پر د هیواد د طالبانو له واکمنېدو رئیس نړیوالو له افغانستان سره مالی مرستې بندې کړي چې د دې هیواد اقتصاد له سقوط سره مخامخ کړی دی. د افغانستان د مرکزي بانک شاوخوا 9.5 میلیارد ډالر شتمني هم د امریکا په بانکونو کې کنګل شوې ده. په افغانستان کې د اقتصادي او مالي ستونزو په تېره بیا د ډالرو د کمښت له امله د خوراکي او نورو موادو بیې هم ډېرې لوړې شوي چې ډېر خلک د اخیستو وس نه لري. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام پرون په یو نوي راپور کې وویل چې د افغانستان تقریبا ټول وګړي یعنی 90% کافي خواړه نه لري. له دې مخکې ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې نږدې 3 میلیونه افغانان چې د دې هیواد د نفوس 55% جوړوي له سختې لوږې سره مخامخ دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو خبرونه د سهار له وو بجو پیلېږي، د ماښام تر وو بجو دوام کوي. مخکې په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو حکومت او د افغانستان مرکزي بانک هڅې پیل کړي چې د ډالر په وړاندې د افغانۍ د ارزښت د لا کمېدو مخه ونیسي. نن د مایکروفون ستاسو په خبرونه کې چې د افغانستان په وخت په 2 بجو پیلېږي هم پر همدې موضوع بحث کوو. ډالر په دې وروستیو کې د افغانۍ په وړاندې ډېر پیاوړی شوی، یعنی په دې معنی چې افغانۍ ډېر رالوېدلې. دغه وضعیت ستاسو په ورځني ژوند څومره اغېز کړی دی؟ څومره د خوراکي او نورو موادو بیې لوړې کړې دي؟ آیا د اخیستو وسې لري؟ له چارواکو څخه غوښتنه کوي، له نړیوالې ټولنې څخه غوښتنه کوي په دې اړه خپل نظریات کولای شي چې په دې خبرونه کې په ګډون سره را سره شریک کړي او هم خپلې پوښتنې مطرح کړي. د خبرونه ته دغه راز مسؤل چارواکي هم رابولو. د افغانستان په 2 بجو د خبرونه پیلېږي. او اوس هم یو نړیوال موضوع، د امریکا د استازو جرګې یو لایحه تصویبوي چې له مخې په چین کې له اویغوریانو سره د ناوړه چلند په خاطر امریکا ته د چین پر وارداتو بندیز لګول کیږي. لویدیز هیوادونه او د بشري حقونو ډلې وایي چې د چین حکومت په شنجین کې له اویغور مسلمانانو او نورو اقلیتونو بشري حقونه تر پښو لاندې کړي دي او تقریبا 2 میلیونه په جبري کمپونو کې ساتل کیږي. نور بل ملالای بشیر څخه وورو.
په اویغور وګړو ته جبري کار د مخنیوي قانون د دسمبر په 14مه ناوخته تصویب سو او مشرانو جرګې ته واستول سو چیرته چې تمه کیږي د ولسمشر تر لاسلیک مخکې به تصویب سي. دا قانون ورسته له هغه تصویب سو چې وکیلانو د موافقت نامې پر کلمو موافقه وکړه چې په جرګه او سنا کې د معرفي سوي لایحو ترمنځ توپیرونه لمنځه یونسي. د سپینې ماڼۍ ویاندې جین ساکي په یوه بیان کې وویل، موږ له کانګرس سره موافق یو چې چین د نسل وژنې او د بشري حقونو د سرغړونو په خاطر مسؤل ونیول سي چې په سینکیانګ کې د اجباري کار د مخنیوي لپاره اقدام وسي. امریکا د چین پر حکومت تور پوری کوي چې په شینجن سیمه کې د اویغور وګړو او نورو مسلمانانو د بند ځایونه مخته وړي او هغوی جبري کار ته اړ باسي. امریکا او یو شمیر نور لویدیځ هیوادونه او د بشري حقونو ډلې پر چین تور لګوي چې د ډلایزو بندیخانو، جبري کار، د نفوسو د کنټرول او د اقلیتونو د مذهبي عقایدو او کلتور د لمنځه وړلو له لارې د اویغور او نورو مسلمانانو نسل وژنه کوي. چین دا تورونه ردوي او وایي چې د اسلامي افراطیت سره د مبارزې لپاره د بیا زده کړې کمپونه پر مخ وړي. د اویغور قانون له 3 میاشتو راهیسې په سنا او سنا کې د جمهور غوښتونکو او ډیموکراټانو ترمنځ د جنجالونو له امله ځنډېدلی و. جمهور غوښتونکو د امریکا د ولسمشر جو بایډن پلوي ډیموکراټان د قانون په درولو تورن کړي وو، ځکه د دوی په وینا دې کار به د بایډن د انرژي ایجنډا پیچلې کړې وای. د نړۍ ډیری سولر تختې په سینکیانګ کې تولیدېږي. جمهور غوښتونکو هم ډیموکراټان په دې تورن کړل چې د امریکایي شرکتونو لکه اپل او نایکي لابی ته یې سرټیټ کړی چې د راپورونو له مخې په سینکیانګ کې د اجباري کار څخه ګټه اخلي. ډیموکراټانو دواړه تورونه رد کړي. سپینې ماڼۍ ویل چې دوی مخکې لا په سینکیانګ کې د وضعیت په اړه د چین پر وړاندې اقدامات کړي او په کور دننه او د باندې به له زوره د کار اخیستو د مخنیوي لپاره کار ته دوام ورکړي.
ازادي راډیو تغوغ ونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سم پام وکړئ اقتصادي خبرونو ته.
د خصوصي سکتور او د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خون یو شمېر استازو د سوداګریزو ستونزو د حل او د اقتصادي همکارۍ په خاطر پاکستان ته سفر کړی. د سوداګرۍ او پانګونې خون مرستیال محمد یونس مومن چې له دیپلاوي سره یې پاکستان ته سفر کړی، ازادي راډیو ته وویل چې د افغان سوداګرو د استازو په غونډه کې چې د اقتصادي مطالعاتو د مرکز او ای ایس پی او د څېړنو او امنیتي مطالعاتو د مرکز سی آر ایس ایس لخوا په پاکستان کې وشوې، د افغانستان د اقتصادي نظام په اړه یې خبرې وکړې. په دې ناستو کې خلکو ته کارمندنې د سوداګرو په وړاندې د شته ننګونو په حل، په بندرونو کې په لیږد رالیږد او افغان سوداګرو ته د اسانتیاو رامنځته کولو په اړه بحثونه وشول. ښاغلی مومند وایي د ویزې په ورکړه کې د اسانتیا رامنځته کول، د دواړو اړخونو د خصوصي برخو ترمنځ د اړیکو پیاوړي کول، په ګمرکونو کې د تعرفې د ستونزې حل، د افغان او پاکستاني سوداګرو ترمنځ د تړون تمدیدېدل او په بندرونو کې د تخنیکي کمیټې رامنځته کول د دواړو لورو ترمنځ د بحث نور مهم موضوعات وو. په کاپیسا کې دوه زره بزګرو ته د غنمو اصلاح شوی تخم ورکړل شو. د طالبانو د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ وزارت ویان مستعین عمری ازادي راډیو ته وویل چې په یاد ولایت کې 2000 بزګرو ته د غنمو اصلاح شوی تخم ورکړی. نوموړی وایي چې بزګرو ته د کار لپاره د اصلاح شویو غنمو د ویش لړۍ د افغانستان لپاره د ناروې کمیټې لخوا پیل شوې. ښاغلی عمری د اصلاح شویو غنمو ویش د کرنې د میکانیزه کولو لپاره مهم بولي او له مرسته کوونکو بنسټونو غواړي چې له بزګرو سره لا ډېره مرسته وکړي. او پاکستان 45 ټنه خوراکي توکي، 1440 د لباسو ژمنۍ بستې او 8 ټنه وریځې او درمل له افغانستان سره مرسته وکړه. پاکستاني رسنیو لیکلي چې د مرستې نن په وو بارړونکو موټرو کې د تورخم له لارې افغانستان ته لیږدول شوي او طالب چارواکو ته سپارل شوي دي. د پاکستاني رسنیو د معلوماتو پر بنسټ په تیرو څلورو میاشتو کې یاد هیواد په څلورو الوتکو او 115 بارړونکو موټرو کې مرستې افغانستان ته لیږلې دي.
اقتصادي خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. د کندهار د وچې میوې سوداګر وایي بانکي محدودیتونه یې کاروبار اغیزمن کړی دی. دوی وایي سږکال د جنوبي حوزې د وچې میوې ترلاسه شوي حاصلات د کیفیت او کمیت له پلوه ښه دي، خو د بانکونو د محدود فعالیت له امله د دوی کاروبار کم شوی او د تیر په څیر صادرات نه ترسره کیږي. په عین وخت کې د کندهار د سوداګرۍ خونې مسؤلان وایي د روان کال له پیل راهیسې بهرنیو هیوادونو ته له کندهار شاوخوا 2.5 زره ټنه وچه میوه د 109 میلیونو ډالر په ارزښت صادره شوې ده. نور په دې رپورټ کې.
دا د کندهار د وچې میوې د پیر او پلور بازار دی چې د جنوبی ولایتونو د وچې میوې حاصلات دلته له راټولېدو او خرڅېدو وروسته بهرنیو مارکیټونو ته سول کیږي. د قاری صاحبونو په دې بازار کې د وچې میوې یو سوداګر وای د تیر کال په پرتله د جنوبی حوزې د وچې میوې تر لاسوی حاصلات د کیفیت لپاره وشه او به یې هم لوړې دي. نو موري بانکي محدودیت او د میوو د فصل پر وخت د گاونډوي هوادونو لخوا د لارو بندیدل د وچې میوې د صادرونکو هم د استونزې ادبي
مال ډیر سوی دی. نیو رستا کړی دی، نیو چینجی کړی دی، نیو بل مرض علاج جوړ راستلی دی. کشمش او جوش او انځر او شکرپاره او بادام ټول شان د تیر کال پر تله سش کال ګران هم دی، شپې سیم جوړی. لیکن مشکلات دغه چې پیسې نسته، نغدې پیسې نسته، چې د لس لک افغانو کشمش یا جوش یا انځر مرته جران د یو سارا د سل سره نیسو مشمر ډیر ورکو 2000 افغانۍ ورکو د سودا په سر کې لا ورته پیسې نسته چې کوم وخت بانکونه خلاص و یا پیسې سره لاس پی یا صادرات واردات سره خلاص بل زمينه مسایده سره پیسې درکو. هغه معلوم نه دي چې کمیا شو که کالو سودا یو داسې به خوند سودا سره روان دي.
د اجي عزیز الله په نوم د ممیزو یو سوداګر وایي د بانکونو د فعالیت د محدودیت لکبله دوی پور وړي دي او کستونځه هوار نسی نو میوي له صادرېدو پاته او په ګودامونو کې به خراب شي.
د دنیا سره زموږ اړیکه نه ده چې موږ په تور سره مکړي چې هغه موږ غلارو لیکه پیدا کو زموږ اړیکه نو کې د دنیا سره سم نه ده. زموږ مالونه د ته ځای په ګودامو کې ارتاوی مفاته ده. د 2000 کال سره ګودامو کې موږ ډیره پرته ده خراب شي. یم دي زیاتره اگر تو پات جواب دانه وی چرا زی اگر کم از دلیل پمپ که دکانداران بودی زبان تا کم ویزیت واجد داده چه زمیر دوک پتو از ویج سازمان تجاری ولد تجارت نزیر برابر کردی چه اگر زبان تا ویج زمیر ملت زمیر ولایت گر پر داغ بندی ولاردی پر دامی واب بندی چه زمیر بیای نخر چیزی زمیر گر د پالی
بعد آمینزر ممیز شکر پارا و ابجوشی د جنوبی ولایتونو د وچ میوه مهم پیداوار دي چې زیاته برخه گاونډي هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستان او هند ته صادریږي. د کندهار د سوداګری خونی مسلان وایي د روان کال د پیل راهیسې دغه هیوادونو ته له کندهار د شپږ دو اویا ټنه وچ میوه د یو سلو نه اتیا میلیونو ډالرو په ارزښت صادره سوې چې د تیر کال په پرتله یې په نړیوالو مارکیټونو کې بیه هم لوړه ده. د کندهار د سوداګری خونی مرستیال عبدالباقی بنا هم بانکي محدودیت او د لارو بندېدل د افغانستان د صادراتو په وړاندې لوی ننګونې بولي.
او د یو څه پیسو د خصوصي بانکونو په ذریعه په خواره نقلېدلې چې اوس متاسفانه باید وایو چې هغه رانقل شوي دي هغه هم په ټوله اندازه سره تاجر ته نه ورکول کېږي او په ډېر کم اندازه سره ورکول کېږي چې هغه د تاجر نه حتی د دغه مزدورکارانو هم بسنه نه کوي او هغه څوک چې دوی انځر ځینې رانیسي او هغوته په ډېر کمه اندازه پیسې په دا خاطر سره ورکوي. اوس هم په ډېر زحمت سره دوی یو څه پیسې د روپۍ د لارې رانقلي.
د بانکونو د فعالیت محدودیت او د سوداګرو د پیسو د لیږد رالیږد ټکنی کېدل پر افغانستان د نړیوال بانک د بندیزونو له امله رامنځته سوي. د طالبانو د حکومت لوړپوړو چارواکو په پرله پسې توګه د دغه بندیزونو د لیرې کېدو غوښتنه کړې. طالبانو دغه راز ویلي د تیر کال په پرتله د سوداګرۍ په برخه کې ستونزې هوارې سوي او دوی په دې لټه کې دي چې د هیواد سوداګرو ته اسانتیاوې نورې هم زیاتې او بانکي محدودیت له منځه یوسي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې ناکامۍ یا بریا احساس کوي څه کار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ماته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی ده چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینري کوي ما روزانه ژوند په تیرو
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و تروسه پوری دند پسی گرزی خو دند نشته.
همدا د ژوند رنگونه دی که غواړی دا شیبه مو له نور سره شریک کړئ نو د ازادۍ رادیو پر واتس اپ راولېږئ. خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ رادیو ته راوستوئ. دا شمیره در سره ثبت کړئ 00 420 22 12 40 01.
او اوس به هم ستاسو څو پیغامونه واورو چې د ازادي راډیو په غږ ثبتونکو ماشین کې مو پریښېدي.
ستاسو له پیغامونو
د هلمند ولایت د ولسوالۍ څخه خبرې کوم. طالبانو ته مې دغه خوا زیاتي چې د ولس څه جواب ورکوي. ورځ تر بلې کارونه ګل کېږي، بېروزګاري ډېرېږي، خلک د لوږې د فقر سره مخامخ کېږي. څه چې به تر پایه دغه یوازې چې موږ داسې کوو اواز چې کوو د ولس په دغه خطا باندې
زه عبدالستار یم د ننګرهار ولایت د پامینو نه. هغه شهیدان چې په اردو کې شهیدان شوي دي د هغوی چې غم نه خوري او د هغوی خرچ او خوراک ختم شوی دی.
نن نن سم تاسو سره د دې چې د سترې جنان یې مهمن ولایت څخه زه یو څنګه د خپل جنان مدني څخه یم چې یو فني د هیواد د تیر روزنې سره چې موږ د نشته حالاته د تیر حکومت لاسه زه د فني حکومت مسؤلیت څخه د قضا پان چې موږ ماشینه دي حتی چې سکیر جوړ کړی یو ځل نه بل څه نه شو چې موږ استخدامي مدني موږ د لوځنه دی ورته چې ماش هم څه او ما قرارداد به هم څه اقتصادي وضعیت موږ هم خلاص حساب څخه چې نه پان چې موږ هم څه
بل السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. زه مولي حنيب د هلمند ولایت شهر ستين کې تم دا دي چې د طالبان یو مشر ویلي چې موږ د مخکنی حکومت سره موږ حساب کتاب کوو. آیا دغه د هلمند تعوزو کې دا کوم مشران دي؟ درګي مشران دي، معز مشران دي، دوی چې څلور نکاح ول کړی دي. البته پنځمه نه دروا کنه پنځمه هم کول د دې څلور نکاح روپی مہر حساب کتاب ولیدین کې د څلور شزو د مہر د پیسو د دې حساب کتاب دې تجایز دی روا دي د اجتماع ویلې خړل مجاهدینو ته روا دي حکومت ته روا دي او هغه ځکه چې د طالبان په تصرف کې دي د شتونه سلسل دې په 1550 کې دا دوی یو حوزه مکمل نیولې په خپل نامه شخصي خرڅي په 3 لکه په 5 لکه په 2 لکه ایا دا دې تجایز دي د سره ولې سم کې د خدای پاک سره دې نه مخ مخکېږي ایا ورځ د حساب کتاب څخه نسته مشتجلا را دي په دې حالات چې دی بل تر لاس نشي خپل لمګړتیا باندې ساده راچی په دې شنو چې دا ما پیغام نشر سي وسلام
ستاسي پیغام ستاسي نظر
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شوې وړاندې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیزه خبرونه مه هېروئ. خو اوس بل اجمل ان د افغانستان او نړۍ د سادې مهمو خبرونو سرلیکونه واورو.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي افغانستان کې د پخواني نظام د سقوط پر مهال د طالبانو لخوا د بې محاکمي وشنو او شکنجې موارد مستند کړي دي. طالبانو د بخښنې د نړیوال سازمان د ریپورت په اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې مخکې د ځینو نورو ادارو د دا ډول ریپورټونو په اړه ویلي چې د دوی لخوا شوې عمومي بخښنې ته دوی ژمن دي او کوم موارد کرامنځته شوي وي هغه خپل سري یا د شخصي دښمنیو او تربګنیو پایله ده. د خوړو نړیوال پروګرام وایي تقریبا ټول افغانان په کافي اندازه خواړه نه لري او اقتصادي سکوت به راتلونکي کال افغانستان له یو لوی ناورین سره مخامخ کړي. د طالبانو د حکومت د مالی وزارت وایي چې تر راتلونکو 2 ورځو پورې به د دولتي ادارو ټولو کارکوونکو ته د 2 میاشتو تنخواګانې ورکړل شي. 3 اروپایي قدرتونو پرون وویل چې له ایران سره د 2015 کال د اټومي موافقې د بیا ژوندي کولو لپاره خبرې په چټکۍ سره مخ په ځوړ روانې دي. له بلې خوا تهران پر لویدیځو قدرتونو تور لګولی چې د ایران د ملامتۍ په خاطر یې یوه لوبه پیل کړې ده. او د اسرایلو د استخباراتو وزیر وایي هیواد به یې سوریه پرې نږدي چې کیمیاوي وسلې ترلاسه کړي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. تر څلورو میاشتو ډیر وخت کیږي چې د خجینه متادینو د درملنې مرکزونو کارکونکو تماشونه نه دی ورکول سوي.
کورمندو تقریبا 5 ماش خو نه درک.
زمو کارکونکو نږدې 15 میاشتې کیږي چې ماشونه نه دی خسته.
په یو بل راپور کې بواوري چې د طالبانو حکومت د افغانستان د 400 ولایتونو لپاره د نشې موادو پر ضد د مبارزې مدیران ټاکلي دي. دا چې یو متاد باید په څنګه ځای کې نشه وکړي په دې اړه مول ډاکټر واحد الله کوشان سره مرکه کړې ده.
د خو نته نشه د نشه کې د فامیل لپاره بم د انفجار
د امید په نوم یو متاد وایي چې د احتیاط له عمله مجرد پاتې يم.
کله خبر شو هغه دې اته بیچاره پلان مزوب شو او ال چې یعنی زوی د لاس ورکو.
او د پروګرام په پای کې به یو په زړه پورې ډراما واوري.
بابا ته مجيبا کارونه کې
ولی بچي څه خبره ده
درنګ ما مو پیژند که زما منی اسی جواب کا رنگ ملان خلق نی دی بل برا بولو